مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته ښه راغلاست. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسخوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي دي. د وای ل نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان استلی ولس مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي او وس موږ د چت برخه ماتون ورسته په پته لګی چې صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیگا د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسیدلی و، خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو باس وشو او وروسته په خبر شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکي پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د وینجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. تیر مازیګر له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکه لویدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېد او پکې ور ولګېد. بیان زیاتوي په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښې امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته ویلي داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې یوه چوونکې آله ایښودل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسېدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکې الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې لیادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې خالي له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پرېوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او پکې سپاره ټول 240 کسان ووژل شول. دې وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پرېوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. د جنوبی سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف ای ان دولس الوتکه تیر مازدیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښت پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې ښکار شوي پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پېښې ښکار شوي. دې الوتکې په لومړي ځل په 1941 زیږیز کال کې الوت کړی و او د تاجکستان آسیایی الوت شرکت الوتکه وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایی الوت شرکت مشر نذیرګل همرایف مشال راډیو ته وویل په پېښه کې د الوتکې شپږ چلوونکي چې پنځه ارمنیان او یو روسی وژل شوی دی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارۍ پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سخت دریځو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا بندول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سخت دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نشي. تیر مازدیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکو ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیه یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په پاکستان کې د اقلیتونو استازو په تعلیمي نصاب کې د دوی د اتلانو شاملولو غوښتنه کړې.
پاکستان د کابینې اړومبې د شپږ کسان چې وو هغه کې درې نان مسلم وو.
او د خیبر پختونخوا ځینې بلدیاتي چارواکي وایي حکومت غیر منتخبه کسانو ته زیات واک ورکړی.
موږ سره اختیار نه، موږ دغه د بې اختیاره نه شو، موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. بیګا ماخوستن په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. د تازه صورتحال معلومولو لپاره مو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریالې رابع اکرم خان سره رابطه کړې ده. که لږ تفصیل راته راکړئ چې څه وشو او اوس څه روان دي.
پامیر د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغوزېدو له امله چې د هغه اوولس کسان مړه شوي دي او درې کم سل کسان یې چې دی د دې کارخانې نه راویستي دي. د ژوبل شوو کسانو علاج د لاهور په جنرل جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. پامیر د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې د تېرې شپې راسې د موقع پر ځای هغوی ولاړ دي او کم امدادي هلې ځلې چې دي نو هغې کې د ضلع انتظامی نه علاوه د پاکستان پولیس، ED فاونډیشن او د ریسکیو یو یو دوه دوه کم اهلکاران چې دی هغې په کې برخه اخیستې ده. دا هم خپلو خبرو کې وویل چې د دې د معلوماتو مطابق د پیښې ځای کې نور څوک نشته خو دوی وویل چې خپلې هلې ځلې د نورو خلکو لټون لپاره روانې دي او وی ویل چې کېدای شي لا پکې نور خلک هم وي. خو بلخوا په امیر د پاکستان شخصي کم چیویان دي هغې وایي چې د سلو نه زیات کسان د ګیرېدو یاره اوس هم په دغه عمارت کشته په دغه کارخانه کې. د دې نه علاوه د پنجاب صوبې اعلی وزیر شیبا شریف د پیښې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ دې ورته سر وړاندې کړی شي چې د دې څه وجه وه.
شابه شریف چې بیګا په رسنیو سره خبرې کولې نو د دا هم ویلې چې د زلزلې له کبله داسې رپورټونه دي چې د زلزلې له کبله د ودانۍ ته تاوان رسیدلی او خو د دې باوجود د دغې ودانۍ تعمیر سلسله هم روانه وه. دا څنګه وضاحت کوئ چې د تعمیر سلسله په کم پوړ یا کم منزل کې روانه وه؟
په سلورم منزل چې دی دا کم
کارخانه ودانی شو
کارخانه جوړول چې کم دی دا روانه وه. هلته مزدورانو کار کول او داس خبرونه په امیر روان دي لکه څنګه چې دی د پنجاب سوبي وزیر هم وویل چې زلزله شو نو وایي چې کم درارونه چې هغه لاین چې پکې کم لګېدلی په عمارتونو کې د زلزلې له وجې هغه هم هغه یره وه. خلکو له خوا دا خبرونه را روان دي چې دی شکایت هم کړی خو په دا خبره عمل نه شوی.
او دغه ودانۍ د شپې شاوخوا 9 بجې ماخوستن دا پیښه شوې وه. نو په دې ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانې ملازمینو او کنه تعمیراتي کارکوونکي هم پکې موجود و چې کار یې کاوه.
په بره چې کوم منزل په سلورم چت چې کوم کار کېدو نو هلته کې مزدوران لګیا وو کار کولو چې ټیکهدار هم موجود وو او د دې مالک هم موجود وو. خو د ریسیو په وینا چې د ټیکهدار او د مالک چې کوم دی دا په اړه خبر مونږ لا پوره نه ترلاسه کړی چې هغه هم پدې کې مړ شو او کنه اولاد چې کوم فیکټري په پای کې کار روانو.
ډېر زیاته مننه په دې اړه باندې. بیا هم تاسو سره رابطه کوو او تازه معلومات به ترلاسه کوو. د لاهور کارخانې نړېدو په پیښه کې اوریدونکو تاسو اوریدل چې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي او د لاهور انتظامی چارواکی محمد عثمان چې نن سهار له مشال راډیو سره خبرې وکړې دی وایي چې تر اوسه یې د ودانۍ نړېدلې ودانۍ څخه 9 ژوبل کسان رسیدلي دي چې د لاهور بیلابیل روغتونونو ته روان دي او ټوله شپه په دغه سیمه کې د ژغورنې عملیات روان ول. اوس هم ورزو یو بل رپورټ لوري ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د ده حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه‌کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو 2.5 کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د 2 ارب ډالرو د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تمه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 سرحدي زونونه به د اقتصادي راهداري په 3 واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي. کانفرنس د سرمایه‌کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې 2 ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 1:00 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 1:00 بجو
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا 6 میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوی دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حکله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په اندېښنې څرګندې کړي دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله معیار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په حکله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلق توقعات چې کوم دي نو خو دې عوامي نمائندګانو نه کې دا غوښته څه مسله یا غوښته څه تکلیف نه هغه موږ نه راځي، یا خو ډپټي کمشنر په سیاده غوښته نه دي
پیښور کې د انګریزی ورځپاڼې خبریال یوسف علی وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوښه کیږي.
د رولز آف بزنس کې ډپټي کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډپارټمنټس مشرانو لا دومره ډېر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي.
کونسل ته جواب دی، انسټیټیوشن ته جواب دی، انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزرا سره سره چې کوم پیښور کې دا د وزرا سره نه دا سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. له دې سره سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پاڼې ته خپل اکاونټ ته ورشئ او له هغه ځای کې مشال رادیو ولیکئ او د مشال رادیو پاڼه خوښه کړئ. پر ټویټر هم چې تاسو MASHAALRADIO ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ، او چې کله موږ تعقیب کړئ یا په فیسبوک پاڼه باندې زموږ پاڼه خوښه کړئ نو تازه خبرونه، شننې، تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ. اوس مرزو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازو د هغه هیواد له حکومته غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نومونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د وسني نسل ځنې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لږکیو استازي وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نومونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسې په نورو یو شمېر موکو د دای هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نومونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ٹیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اوړمبه اے آر کارلینی اس وقت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومی ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ
ہارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې دی د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور وکړو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگھا چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگھا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دغه مړی ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پرسید نه وو.
جب تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگھ پشان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه سه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لری کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال هم داسې یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی په خو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانونو خبر نه دي ځکه کې دي چې داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بل خو د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوی پکې وینم مخکې هم وې شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي تا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوی د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو او له وختي ردو سره اقلیتونه لپامه غورځول شوی وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا سوګه زور نومو بل ایسار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو پہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دل گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے.
داسې د تاریخ پاڼه خپرونه به په راتلونکي ګړۍ کې درته در خپره کړو او دا ځل مو د یوسفزو او د مغلو د جګړې ذکر درته راوړی دی. د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ سی آر سی پی جی پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دې ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. نوموړی پر سه شنبه یا نهې په ټانګ کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمہواری منلې. عبدالله کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خواصل خبره ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټر سایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته یې د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبوله کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې درته د ډاکټر راجولی شاه خټک غزل د گلزار عالم په غږ دروړو. د ګلزار علم په غږ مو غزل اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه نیمه او په کابل کې د سهار نه بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. لاہور کې د یو کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د لاہور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوته او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د دې خبره د پیښې له ځایه 90 جوبل کسان راایستلي او د نورو لټون روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. په دې لړ کې تیره ورځ یوه کونډه وشوه او بیا وروسته یو بیان خپور شو او انتخاباتي کمیشن زیاتوي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارمالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. تېر مازدیګر له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته لویدلې ده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښیي امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې پر روسي پریوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم خیو. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د خبره سینن ټلویزیون ته کړې ده. د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې تېر مازدیګر د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. دا د تاجکستان اسیایي الوتکې شرکت الوتکه وه او په لومړي ځل یې په 1991 زیږدیز کال کې الوت کړی و چې جوړونکي کمپنۍ یې وایي چې د الوت وړ نه وه. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر روسي لړۍ انتقاد کړی دی. او اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملې دوله وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پېښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پېښور نه کابل ته په غځېدلې موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا 2 اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته دې په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼې لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې هلو ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ 2 اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل یو مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د 1 کال پر ځای 3 کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې، خوراک، څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په 2 مونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړې نشي او بیګنا کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. ویل کېږي په ایران کې سختدریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې 3 میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتقاد کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 4 خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنئي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قماندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
له احمد شیبر باندې مقاله مهمه برخه اوریده. د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد یې په هغه هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه نیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی ویلی دی چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر راتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 6% نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د فرانسې خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنسی لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لویې لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحه میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلط تللو سفارتکارانو ویل دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د گریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د گریټ گیم په لور روان دي. دی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنۍ ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. ایجنس لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د ایجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بل خود کازاکستان ولسمشر یوسل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اژانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
اوریدونکو راځي چې وسم د شاولی استاد او د شراری په غږ د غسندر واورو. شاولی استاد او شراری په غږ مسندر اوریدل. د روسیا وای د شانګهای همکاري سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه په د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته ویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1038 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت روغتیا څنګه وایي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکترانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکترانو پر کلینیکونو چاپې وهي او هغه دوایان او کلینیکونه به هغه دواخانی او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅیږي او چلونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از مچ ډسټریکټ هیلت افیسرز دی ودی ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وی نه وی فارمیسیز وی میډیکل سټورز وی دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبر راځي کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپل د ځمداري جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي داغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کو واقعي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد به یې کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیا او لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې وه او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي یا سکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه او بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له پرمختیایي بودیجې به د کمرخیلو لپاره پیسې بیلې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنگ سید د باډی لره پرتی سیمه کمرخیلو خلق وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سم پاملرنه و نشو او نه پکې د بیا بحالی کارونه پیل شول. په دې حق له د کمرخیلو سیمه یو مشر سید راسان پردی مشال ریډیو ته وای:
سکول نشته، اسپیتال نشته، روډ نشته، اوبو نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یار گاډی په ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته، نو دا مشکلاتونه خو ډېر زیات دي. خو مکمل چې کوم په ایلونیا باندې خبره رو نو هغه ایسم نشته، او خصوصا د کمرخیل کوم خو لکه ټول نه زیات ضرورت د بندونو دی، ټول خوړونه دي او په خوړونو کې بندونه ډېر ضروري دي. داسې وسره د بجلی مسله او بجلی نشته.
او د کمرخیلو یو بل تن عبدالولی پردی وویل:
د بده مرغه وفاقي حکومت دا موږ له هېڅ قسم هغه رونه کړه توجه رونه کړله، تشې دعوې کوي او هغه درامت پہ نہ کہی ٹولو نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر دا آ دے ایجوکیشن دا تعلیم دا سکول ال تنس تر ال دے ٹیم ٹم نہ لگا ول دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپائی دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا دا نور پک جونا دے لا کی
دا باڑی کمر خیل و مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل:
گرے مون کرونا ورون دی مون گیت کے سمجھ کندیل تا دے دے سر سورہ نشتا دے دے مون گو بنشتا دے دے مون بجلی کم از کم یو کول مخکې موږ ته ویلي خو مونږ ته نه رسېږي هیڅ قسم داسې شی مخې را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پرې وشي.
د باډی لرې پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه تر سره کړو. یاد دی وی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په ورستۍ برخه کې د بریالي سمدی په غږ درته سندره خبرو په بلګړی کې وزه در سره يم.
Oh,
په